دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د ز خلیل خان پام وکړی د سات خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتو روسیا او د افغانستان لوړپوړو چارواکو د افغانستان د سولې په برخه کې د ورستیو پرمختګونو او دغه بهیر پر وړاندې د پروتو خوندونو په اړه د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې درې اړخیزه غونډه کې خبرې کړې دي. امریکا او روسیه په ګډو مذاکراتو او سولې ته د رسیدو په لاره کې د افغانستان د هڅو هرکلی کړی دی. په غونډه کې د تاوتریخوالي پر کمیدو، د زندانانو پر خوشی کېدو، بین افغانی مذاکراتو دایمي اور بند او د افغانستان د سولې په خاطر د سیمه ایز او نړیوال اجماع پر رامنځته کولو خبرې وسوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر رسوي اعلامیه کې راغلی چې په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ګډون کړی وو. په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان او روسیې حکومتونو د زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغانستان د ژمنو هرکلی وکړ، ځکه چې دا د بین افغانی خبرو لپاره یو مهم ګام دی. ګډونوالو پر طالبانو باندې هم ژغ وکړ چې د افغان حکومت د بندیانو د خوشی کېدو اقدام ته دی د دوه هېد موافقه پر اساس د بندیانو په خوشی کولو سره ځواب ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ هغه صدارتي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو په برخه کې ځینې اصلاحات رامنځته کیږي. ټرمپ د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن کې وویل:
"That is why today I'm signing an executive order encouraging police departments nationwide to adopt the highest professional
standards." زنن دا فرمان د دې لپاره لاسلیک کوم چې موږ باید حساب ورکول شکرو، شفافیت زیات کړو او د پولیسو د روزنې، ګمارنې او لټونې سره د چال چلن په برخه کې پر هغوی زیاته پانګونه وکړو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې له دغه تاریخي فرمان سره به په هیواد کې د پولیسو ادارې ټولې اړینې سرچینې ترلاسه کړي او په غوره ډول به خپلې ټولنې وشغوني. دغه ډول د هغو پولیسو قانوني او عدلي تعقیب به هم کیږي څوک چې د خپل زور په کارولو سره کومه جرمي تیروتنه وکړي. په بیان کې دا هم راغلی دی چې په دغه فرمان کې پولیسو ته د روزنې او د هغوی د روحي ناروغۍ او د بیکورۍ په برخه کې به هم له هغوی سره مرسته کیږي. د دې ترڅنګ د امریکا په کانګرس کې د هیواد د پولیسو سیستم کې د نورو سترو بدلونونو په اړه هم غور روان دی. د هند بهرنیو چارو وزارت په نیو ډیلی کې د پاکستان عالی کمشنر حیدر شاه د هند بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او په اسلام آباد کې د هند عالی کمشنری د دوو چارواکو د ممکنه برمته کولو او په هغوی باندې د تشدد کولو په اړه پر احتجاج ورته څرګند کړی دی. بلې خوا پاکستان د هند د بهرنیو چارو وزارت ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د هند د سفارت مامورینو د یوې ټرافیکي پېښې وروسته د تیښتې هڅه کړې وه او دغه راز یې جالي پیسو د ایښودلو په مسله کې هم پوره ښکېل وو. د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاري سوي یو بیان کې راغلی دي چې د جون په 15مه یعنې د دوشنبه په ورځ د پاکستان امنیتي ادارو د هند عالی کمشنرۍ دوه مامورین په زور تښتولي او د لسو ساعتونو دپاره په غیر قانوني توګه بندي کړي وو. وروسته د هند عالی کمشنرۍ او د خارجه وزارت د مداخلې وروسته خوشې کړل سول. هند دا تور هم لګولی چې په دغو چارواکو د تحقیقاتو پر مهال تشدد سوی او زخمی کړل سوي هم دي. بلې خوا د اسلام آباد پولیسو له دې مخکې ویلي وو چې دغه دوو هندي ډیپلوماټانو د بې پروا موټر چلونې له وجې د لنډې مودې لپاره د پولیسو مرکز ته بېول سوي وو. د پولیس پر وینا دوی هڅه کړې وه چې له پیښې ځای وتښتي، خو په صحنه کې حاضرو کسانو د هغوی د تیښتې مخه نیولې وه. د هند چارواکو ویل دی چې د چین او هند ترمنځ سرحد کې له چینایي سرتیرو سره په جګړه کې 40 عسکر وژل سوي دي. د هند چارواکو له کوله نیویارک ټایمز راپور ورکړی دی چې د همالیې د لداخ په جنجالي سیمه کې د چین سره په یوه شخړه کې 40 هندي سرتیري وژل سوي دي. په راپور کې د عسکري چارو کارپوهان ویل دی چې د همالیې په سیمه کې دا په څو لسیزو کې په داسې یوې شخړې کې تر ټولو زیات تلفات دي. سمدستي دا نه ده معلومه چې هند به دې عملیاتو ته څه ځواب ورکړي. د هند د پوځ لخوا په یو جاري سوي بیان کې راغلی دي چې د تشنج د ختمولو دپاره د خبرو اترو پر وخت کې شخړه سوي، چې په نتیجه کې د هند لوړپوړي افسران وژل سوي دي. او د هند پوځ دا ادعا هم کړې ده چې په شخړه کې د چین پوځ ته هم تلفات اوښتي دي. هند داسې مهال له چین سره د وسلوالې شخړې خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د نیو ډیلي او بیجنګ ترمنځ اړیکې خرابې سوي دي او دواړه هیوادونو په سرحدونو کې زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. او په برتانیا کې څېړونکي وایي چې نوې موندنې ښیي ډکسا ماتازون په نامه درمل د کورونا په وایرس د اختصاصو کسانو په ژغورلو کې ګټور تمام سوی دی. د نوې څېړنې له مخې دا درمل د هغو کسانو په ژغورلو او درملنه کې ګټور تمام سوی چې په کورونا وایرس سخته وو او د مصنوعي اکسیجن په مرسته تنفس کاوه. دا درمل ارزان دي او د نړۍ په هر هیواد کې پیدا کېدای سي. د دغو درملو نتیجه د سه‌شنبه په ورځ اعلان شوه او څېړونکي وایي چې ژر به یې خپره کړي. د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خپور شو، او دا مهال د نړۍ په 196 هیوادونو او سیمو کې څه باندې 8 میلیونه خلک په دغه وایرس اخته دي، او شاوخوا 4,10,000 نور انسانان ترې مړ شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واورئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. افغانستان، امریکا او روسیې پرون په یو غټ غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. د دوغو هیوادونو چارواکو پرون په یو ویډیوي غونډه کې د خبرو په محل له طالبانو څخه غوښتي چې د افغان حکومت بندیان آزاد او تاوتریخوالی را کم کړي. په دغه غونډه کې همدارنګه د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې او د افغانستان د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب هم بحث شوی دی. په دې باره کې حکمت سروش له کابله راپورټ راستولی.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په یو ویډیو غونډه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي او ژر تر ژره باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې درو سر اړخونو ټینګار وکړ چې طالبان باید د افغان حکومت بندیان آزاد کړي. درې وړلو
طالبانو باندې غږ وکړ تر څو د تاریخ خالجی سطح راکمه کی او د سولې د مذاکرات او د پایل لپاره د مساعد فضا درمسته کول لپاره د اوربان باندې د تاریخ خالجی د کمولو باندې د نظارت میکانیزم یو مهم پیشنهاد وباله.
د افغانستان، امریکا او روسیې په دغه غړ ناسته کې پر دې هم بحث شوی چې په افغانستان کې د تلپاتې اوربن موضوع باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا په سر کې ځای ولري.
دولت وعده کړی چې په دې هفته کې به دا 2000 بندیان هم خوشی کوي. کچېری دولت په خپل خبرو او خپل وعدو وفا وکړي او عمل وکړي، نو یقینا ویلی شو چې آینده هفته کې به بین الافغانی مذاکرات شروع شي.
شنو کې وای د سولې د خبرو د بریا لپاره دواړو اړخونو ته په کار ده چې د باور رامسته کولو لپاره اوربند وکړي، او افغان حکومت باید د سولې د پروسې په تړاو په کور دننه د تفاهم د پیاوړ کولو ترڅنګ سیمه ییز او نړیوال اجماع ته هم پاملرنه وکړي.
د افغانستان دولت هم په کار ده چې زر تر زره خپل تعهد د افغانستان د خلکو سره په لیکي، د دې ترڅنګ چې د فساد مخنیوی لپاره کار کوي، اغیزمن ګامونه اوچتي، کابینه د زر معرفي کوي او نړیوال ټولنې سره خپل رابط د ښه کېدو په حالت کې اوسي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره سره بي سرحد ډاکټرانو په کابل کې د مور او ماشوم په هغه روغتون کې چې تیر میاشت برید پر سوی وو خپل فعالیتونه ودرول. د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس هم د ماشومانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی. د دې راپور له مخې د جګړو له امله یوازې په 2019 کال کې تر 3000 زیات ماشومان وژل شوي او د غمره نور زخمیان شوي دي.
د راپور لشمیرونو څخه څرګندیږي چې په جګړه کې ماشومانو ته تر ټولو ستر مرګ ژوبله طالبانو اړولې ده، او دا د دې څرګندونه کوي چې طالبان په افغانستان کې د ټولو ناورینونو او ناخوالو ستر لاملونه دي.
د زرګونه کلنې مرګ ژوبله ترڅنګ د ماشومانو معلومیت رواني فشارونو باندې اخته کېدل، د دوی به سرپرست پاتې کېدل، شاقه کارونو او روغتیاي ننګونو لکه ګزن او همچنان سوء استفاده ننګونو سره د دوی مخ کېدل، له تعلیمي فرصتونو لري پاتې کېدل او داسې نورې ستونزې. هغه څه دي چې هر د ویښ وجدان څښتن او هر انسان دې تر واسي چې دغه جګړې د پای په حق له فکر وکړي.
افغان حکومت وایي چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو راپور لیدلی. دوی وایي چې دا راپور ښیي چې لا هم طالبان په لویه کچه د دې لامل شوي چې ماشومانو ته مرګ ژوبله واړی. دوی وایي پر هغه لارو چارو به غور وکړي او لا به یې پیاوړي کړي چې له مخې یې په افغانستان کې ملکیان خوندي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په افغانستان کې د کورونا د وایروس په ناروغي د اختصو کسانو شمیر 14310 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د کورونا وبا په دغه هیواد کې د اوج پړاو ته نه ده رسیدلې. د بل خوا د افغانستان طبي شورا په روغتونونو کې د کورونا د وایروس د ناروغانو د درملنې د فیس د ټاکلو غوښتنه کړې ده. پام وکړئ رپورټ.
د عامې روغتیا وزارت د سې شنبې په ورځ په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 203 نوو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورک، چې ورسره په افغانستان کې د کورونا پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 14310 تنو ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکی ویل چې په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 401 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 15508 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس شکمنې فیخي 1640 ټیسټ شوی دی، چې د هغله جملې څخه 393 مثبت تایید شوی او د 301 په شاوخوا کې زموږ هیوادوال رغول شوی دی، چې د هغله جملې څخه 14 تنه وپات شوی دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د کورونا وایرس ناروغي په افغانستان کې ژر له منځه نه ځي، نو ځکه اړتیا ده چې خصوصي روغتونونه دغې وبا سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا وزارت معیارونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست په کابل کې د بلاسم په نوم یو خصوصي روغتون چې تازه د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنې اجازه ترلاسه کړې څخه د لیدنې پر مهال د سې شنبې په ورځ ویل چې هر هغه خصوصي روغتون چې د پی آر سي ماشین ونه لري ورته به د کورونا د وایرس د ناروغانو د درملنې اجازه ورنه کړي شي. تیره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر عثماني اعلان کړی و چې ټول خصوصي روغتونونه د دغه وزارت څخه د جواز ترلاسه کولو پرته د کورونا پر وایرس د اخته ناروغانو درملنه کولی شي. د افغانستان طبي شورا د عامې روغتیا وزارت لخوا خصوصي سکتور ته د کورونا د وایرس د درملنې د اجازې ورکولو د پریکړې هرکلی کړی. د افغانستان د طبي شورا مشر ډاکټر نسیم اوریاخیله وایي چې اوسمهال په افغانستان کې تراویه پیسه ده پوری روغتی خدمتونه تو خصوصی سکتور لخواه ورندی کیگی.
یک میکانیزم کارای قیمتگذاری شفخانه های کرونا
ده کرونا ده درملن روختونونو تا ده خدمتونو ده ورندی کولو لپاره یو مناسب ده قیمت خودلو یو میکانیزم فکر کم تر اوسه نشته ده. موگ ده سارن پر محل داسی سوونه لیدل ده هم ده لامل ده همه روختی وزارت کچیر و توانیگی چه یو تخنیکی کمیتر جوڑه کدی او ده کرونا ده درملن روختونونو تا ده ناروغ ده مراجعه و بستر ده خدمت نو لپاره یو مناسب قیمت وټاکل شي، چې دا هم د لوجستیک او تدارکاتو او هم د ناروغ مسؤلیت ته ډیر اهمیت لري او د بودیجې د مصرف د شفافیت لپاره هم دا کار ډیر مهم دی.
داشته بشي
د افغانستان د طبي شورا رئیس ویل چې د طبي خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې باید اصلاحات رامنځته شي. مېرمن اوریخیل د هغو روغتونونو کارکوونکو ته چې د کرونا د وایرس د ناروغانو په درملنه بوختي د حکومت لخوا تصویب شوو امتیازاتو د ژر ورکولو غوښتنه وکړه. مېرمن اوریخیل ویل چې که څه هم کابینې د دغو روغتونونو کارکوونکو ته امتیازات تصویب کړي، خو تر اوسه ډاکټرانو ته دا امتیازات نه دي رسیدلي. ډاکټرې اوریخیل چې په 14 روغتونونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو د درملنې بهیر څارلی ویل چې اکثر روغتونونه د امکاناتو د کمبود سره مخ دي.
در نظارتی کې مشترکی کې صورت گرفت
کومه ګډه څارنه چې وشوه په اکثر روغتونونو کې طبي امکانات ډیر کم وو. هیله مو ده چې د عامې روغتیا محترم وزارت او ټول هغوی چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې شامل دي د خپلو طبي شریکانو خپله ګډه کمیټه چې خصوصي سکتور، دولتي نړیوالې ادارې، ملي طبي شورا، هر څوک چې وي جوړ کړی او په دې اړه فکر وکړي چې څنګه موږ کولای شو د یوې مرجې څخه د بلې مرجې څخه منابع سره یو ځای کړو،
په هم یو ځای کړو.
مېرمن نورې خېلو ویل چې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې په روغتونونو کې د روغتي کارکوونکو روحیه ډېره کمزورې وه. هغې وړاندیز وکړ چې دغه روغتونونو ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو معاشونه دې لوړ شي او مادي امتیازات دې زیات شي. مېرمن نورې خېلو ویل چې د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنې په مرکزونو کې اکثره ډاکټران ځوانان دي چې لازمه تجربه نه لري. هغې ویل چې دغه روغتونونو او مرکزونو مشران دي تجربه لرونکي ډاکټران وګمارل شي تر څو ځوان ډاکټران او روغتي کارکوونکي د هغوی په سر کې کار وکړي.
امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. ملګر ملتونه وایي چې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون بیا وایي چې په دغه هیواد کې د ماشوم حق نړیوال کنوانسیون کې نه عملي کیږي. دا چې افغان حکومت او طالبان په دې اړه څه نظر لري پام وکړي. دی راپورته
ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپور کې افغانستان په نړۍ کې د پنځم پرلپسې کال لپاره د ماشومانو لپاره لومړنی مرګونه هیواد اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویلي چې په تیر 2019 میلادي کال کې څه باندې 3000 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او په همدې شمیر کې نور ټپیان شوي دي. د یاد راپور په اساس دغه افغان ماشومان د جګړو، ماین چاودنو، ځان مرګو بریدونو او د تاوتریخوالي ځینو نورو پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د 1200 ماشومانو د وژنې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو، د نږدې 0 تنو نورو ماشومانو د وژنې مسؤلیت پر افغان امنیتي او دولت پلوه ځواکونو او پاتې نورو مسؤلیت پر ناپیژندل شوو وسلوالو ډلو اچول شوی دی. په وسلوالو نښتو کې د ګیر ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي ویرجینیا ګامبا ویلي چې افغانستان په دغه کال کې یو ځل بیا د ماشومانو لپاره په نړۍ کې لومړی مرګونه هیواد پیژندل شوی دی، خو زیاتوي چې نسبت 2013 میلادي کال ته په دغه کال کې د ماشومانو مرګ ژوبله کمه شوې ده. اغلی ګامبا د ماشومانو د مرګ ژوبلې کمېدو لامل د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو لخوا د ځینو اقداماتو ترسره کېدل بللې دي. نوموړي زیاته کړې چې په 2019 میلادي کال کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال ماشومانو ته اوښتې ده. د ملګرو ملتونو دغه استازي هیله ښودلې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه روانو هڅو سره په دغه هیواد کې د ماشومانو مرګ ژوبله کمه شي. په دغه راپور کې تر افغانستان وروسته سوریه، یمن په دوهم او دریم ځای کې د ماشومانو لپاره د مرګونو هیوادونو په توګه یاد شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند عبدالفتاح احمدزی امریکا حق ته وویل چې که څه هم په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو حکومت د وضعیت د ښه کولو هڅه کوي.
جنگجړې په افغانستان کې روانې دي، د دې هغه تر ټولو لوی زیان په لومړي قدم کې میرمنو او ماشومانو ته ده. نو زموږ اندېښنه هم همدا ده، د افغانستان حکومت چې کومې هلې ځلې روانې کړې د سولې په اړه خدای دې وکړي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سولې رامنځته او تر څو د دې جنګ جګړو او د دې بریدونو مخه ونیول شي، تر څو په لومړي قدم کې زموږ همدغه نازولي ماشومان له دې ګواښونو نه په خیر خلاص شي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د حق نړیوال کنوانسیون نه عملي کیږي. د یاد کمیسیون د اطلاعات او اړیکو مشر زبیولا فرهنګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل
یو مشکل دا ده چې کنوانسیون حقوق طفل تطبیق نه کیږي. په ځانګړې توګه شپږم او اته درشم ماده، دا دوه درې ماده چې ډیر مهم ده په ځانګړې توګه د ژوندو او د حمایت او حفاظت د اطفال په جګړه کې تاکید کوي، دا هم پام نه کیږي. او له بل خوانه هم د بشری نړیوالو اسنادونه چې حقوق بشر دوستانه بینالمللي ده، دا سند هم متاسفانه مراد نه کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه راپور په خبرګون کې وایي چې وسلوال طالبان د سړک غاړې ماین چاودنو، ځان مرګي بریدونو او له ملکي ودانیو څخه په ګټې اخیستنې څخه لا هم د افغان ماشومانو د وژنې عاملین دي. طالبانو بیا تر دا مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت د کابل ښار شپږم امنیتي حوزه کې پر یو سلبستریز روغتون وسلوال برید کې د میندو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو سازمان د برید له امله په دغه روغتون کې د زیږنتون څانګې د تړل کېدو خبر ورکړ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره بشپړه چمتووالی نیول سوی، خو لا هم په دې برخه کې د سعودي عربستان پریکړې ته په تمه دي. په عین حال کې یو شمیر افغانان چې غواړي سږ کال د حج مراسم پر ځای کړي، له اړوند چارواکو څخه غواړي چې ژر تر ژره په دې برخه کې تصمیم ونیسي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر
په داسې حال کې چې د سګنی کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره لږ وخت پاتې دی، د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د دې پروسې د ترسره کولو په اړه د سعودي عربستان وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس فضل محمد حسیني د سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په نړۍ کې د کرونا وایرس وبا خپرېدو له امله د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت د یو مکتوب له لارې د نورو هیوادونو ترڅنګ له افغانستان څخه هم غوښتي چې د حج د ترسره کیدو په اړه د دوی وروستۍ پریکړه ته پتمه وسی، خو د هغه پر وینا تر اوسه د سعودي عربستان حکومت په دې تړاو پریکړه نه ده کړې.
کڅه هم دا پروسه ځنډیدلې ده چې ځینې لوی لوی کارونه باید ترسره شي، وای چې هغه یو دی هیئت لیګل او سعودي عربستان ته چې وری دی ترانسپورت د ځای د غذا د مقدس ځایونو کې د ځای نیولو لپاره لوی قراردادونه کړي وای چې متأسفانه تر اوسه نه دي شوي. خو اوس هم چیرته د سعودي د حکومت لخوا موږ ته کوم مثبت جواب راځي او حاجانو ته د ورتلو اجازه ورکوي، موږ خپل پرچم تواله لرو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو په اساس سکال حج ته د تلونکو افغانانو د نمونو د لیست جوړول او د پچی اچولو چارې ترسره شوي، او که زمينه برابر شي نو شاوخوا 10,000 افغانان به د حج په پروسه کې ګډون وکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان چې سکال د حج د فریضې د ادا کولو نیت لري، له اړوندو چارواکو څخه غواړي چې په دې برخه کې ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو صفی الله او بشیر احمد امریکا غږ ته وویل:
د حج مراسم خو ډېر خلک په تمه ناست دي چې د حج مراسم معلومات وسي، خلک په خیر خپل بندوبست ونیسي، ځکه ډېر خلک انتظار دا خو موږ د سعودي عربستان هم دا خواهش ده او د افغانستان له حکومت هم دا خواهش ده چې زر تر زره دا معلومات وکړي چې د حج مراسم په خیر سره کسه کله کېږي، خلک ورته خپل بندوبست ونیسي.
دا خو بهتره به دا وه چې د سعودي حکومت خپل تصمیم نیولی وای چې دا ټول مسلمانان په تمه کړي دي چې خلک خپل کاروبار ته شروع کی کنه.
له افغانستان څخه هر کال حتی د افغانانو د لیګلو پروسه د لوی اختر تر رسیدو شاوخوا یو میاشت مخکې پیلېږي، خو سږ کال په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د سعودي عربستان چارواکو څه باندې درې میاشتې وړاندې د عمرې په مراسمو بندیز ولګوه چې لا هم دوام لري. یو شمیر لوی دی زورسنیو د سعودي چارواکو له قوله ویلي چې سعودي عربستان سکال د کرونا وایرس وبا خپرېدو له امله د حج پروسې پر لغوه کېدو باندې غور کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې به په امریکا کې په نژاد پرستۍ باندې بحث وشي. خبریال لیسا شتاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ رالېږلی دی. استازي به چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 3 غونډه کې ګډون کوي، نن د چهارشنبې په ورځ په امریکا کې چې ګمان کېږي په سیستماتیک نژاد پرستۍ او د پولیسو په وحشت باندې عاجل بحث وکړي. دغه ټراجډیکه پیښه چې د امریکا د منوپلوس په ښار کې د می په میاشت کې وشوه، پولیس افریقا اصله امریکایي جورج فلوید وواژه، یو عاجل بس غواړي. دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 14 تاریخ کې دا یوازې 5 ځل دی چې دا رنګه پیښه واقع کیږي. د نژاد پرستۍ د بحث لپاره غوښتنه په هغه لیک کې شوې وه چې څه باندې 50 افریقایي هیوادونو لاسلیک کړی و. د دغه شورا رئیسی د اتریش سفیر الیزابت تیچه فیسلبرګ ته استولی دی. په دغه لیک کې راغلی دی چې د جورج فلوید وژل یوازنۍ پیښه نه ده، څرګندوي نور افریقا اصله خلک د هغه څه په علت له عین سرنوشت نه کړاو ګالي چې په دغه لیک کې ورته اشاره شوې ده چې وایي په امریکا کې د پولیسو ظلم نه چک کیږي. دغه افریقایي هیوادونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا نه غواړي چې د سیستماتیک نژاد پرستۍ عاجل غم وخوړل شي، چې په خاصه توګه په ټوله نړۍ کې د افریقا اصله خلکو د رنګ نژادي تاوتریخوالی منځته راوړي. د چیف فیسلبرګر امریکا غږ ته وویل دغه بحث به یوازې یو هیواد باندې متمرکز نه وي، مګر بل چیرې هم نژاد پرستی امتحان کوي. دا زیاتوي کله چې ما وویل دا یوازې د امریکا په خلاف نه ده، زما مطلب دا ده چې د دغه نړۍ په ډیرو هیوادونو کې البته په اروپا کې د نژاد پرستۍ په باره کې شکایتونه شته دي، مګر نه یوازې په امریکا کې. او که یو څوک غوږ ونیسي چې خلک څه وایي، زه فکر کوم دوی به په بیلابیلو هیوادونو کې د مختلفو حالاتو په باره کې تبصرې وکړي. حکومتي او د غیر حکومتي موسسو دواړو استازي به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په بحث کې برخه واخلي. احتمال لري چې د دغه غونډې په باره کې به یوه پریکړه وشي. تیچی فیسلبرګر وای امریکا د دغه شورا غړی نه ده، په عادي توګه د شورا په غونډو کې برخه نه اخلي. دا وایي احتمال لري چې امریکایي استازي به د ویب سایټ له لارې دغه بحث تعقیب کړي چې په دې وروستیو وختو کې دغه کار کوي. امریکا تفسیر نه ده کړی، لیکن په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر اندریو برګر په ژنیو کې تیر هفته یوه اعلامیه خپره کړه چې هغه څه پکې څرګند کړل چې دا ورته د جورج فلوید بېحسه وژل وای، او په دغه اعلامیه کې کرکه، قهر او غم څرګند کړ. دوی ویل د دغې تراجدۍ نه وروسته په امریکا کې عامه عکس العمل ښیي د امریکا ولس غواړي چې په ټولنیز عدالت باندې بریالی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
توبرکلوز یا نری رن ساری ناروغي دا د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوې هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق له معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخونی ولږي. ډاکټر اریک د نری رنز د ناروغي د خبرېدو په حق له
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نارایرنز د هوا د لارې دی یو انسان نه بل انسان ته خپریږي، او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د ختکېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړیاست چې په نارایرنز اختوي او هغه وټوخیږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغه تر ټوخېدو وروسته میکروب تاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وای چې نری رنز هر ورځ په 15000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغي اخته شي، په لمړنۍ ونیو کې زیات ټوخیږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولي پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوري کېږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنز د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وای چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنز ناروغي سره لدې چې وژون کې د خو علاج کېدلی شي.
وی کین ډایګنوز اٹ، وی کین ټریټ اٹ وذ افیکټیو انټی مایکوبکټیریل ډرګ.
نری رنز تشخیص کېدای شي او نوی پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنز د بخوانی زمانه ناروغي ده، او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړی ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنز اخته دي، د دې ناروغي سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنز ترې هېر شوی. کوس پی وای چې دا د اندخنی وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنز د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کم شوې ده. اوس د ځین هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپل لمړیتوبونه کې هم نه ایسابوي. هم دا وجه ده چې د ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنز ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني، او دا په دې معنی چې وس نری رنز په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنز ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري، خلک په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبی افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنز اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د نری رنز 15% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. ښاغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنز په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.